سپینی خبری.
رکو راست
سپینی خبری.
رکو راست.
د سپینې خبرې یا رکو راست د خپرونې ډیرو درنو اورېدونکو ستړي مشئ. په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ، زن او شباشنه او زما همکاره رویا زماني ستاسې قرباني یو. قدرمنو اورېدونکو، په روانه خپرونه کې درته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي د برلاین د حالاتو راپور وړاندې کړی چې پکې په افغانستان کې د یانما بشری فعالیتونه په ډاګه کړی دي. البته د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په ورځ د مارچ په 2 د افغانستان په وضعیت غونډه درلوده. دا چې د یانما استازي یا مشر دبرلاین د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امنیت شورا غونډې ته څویلې دي. په مهمو خبرو به د خپل درنو ملمنو سره په خبرونه کې بحث ولرو او همدارنګ نور به څه ولرو رویا جان خبرونه کې.
با تقدیم سلام شنونده های محترم، بنده ای برنامه همچنان روی ای صحبت میکنم که خانم لاینز خواستار همکاری جامعه جهانی با طالبان شده و همچنان در قسمت دوم برنامه روی صحبت های یک دیپلمات پیشین امریکایی به ای که اونا اشاره کردن که باید یک واحدی از نظامیان پیشین افغان که تخلیه شدن و در ایالات متحده هستن در ترکیب اردوی ایالات متحده اونا سهیم شد و یک واحد از نظامیان پیشین افغان ایجاد شد. روی موضوع دو موضوع در برنامه امشب صحبت میکنیم، اما قبل از آغاز این گفتگوها مشروع خبرها را تقدیم شما میکنیم.
ویان احمد الله ارچیوال په پولند کې د افغانستان سفارت ادعا کړی چې تر دې دمه 2000 افغانان له اوکراینه دغه هیواد ته رسیدلي دي. دا خبره یاد سفارت په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی. هغه خو د پولند صدر اعظم دفتر ویلي د افغانانو په شمول د نړۍ د ټولو هیوادونو هغه اتباوته چې د اوکراین له جګړې تښتیدلی خراغلست وای. په پولند سربیره ګڼ افغانان د اوکراین نورو ګاونډیو هیوادونو سلواکیا، رومانیا او هنګری ته هم تللي. په هرات ولایت کې پانګوال او سوداګر د انسان تښتونې زیاتو پیښو اندېښمن کړي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې تیره ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې د اندېښنې د هرات ولایت د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره په یوې ناستې کې شریکې کړې. د دې خونې له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خونې مسؤلینو په دې ناسته کې امنیتي ادارو د دې پدیدې د له منځه وړلو برخه کې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو امنیتي چارواکو ته وړاندیز کړی چې هغه سیم کارتونه چې ښار کې په غیر قانوني ډول پلورل کیږي او بې اسناد موټر چې د ښار کې تګ راتګ کوي د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. طالبانو حکومت وایي دوی د افغانستان د اقتصادي ثبات د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي او دې برخه کې ډیر کار هم شوی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته ویلي چې د اقتصادي ثبات لپاره اسلامي امارت ټولې هڅې کوي. نوموړي د زیاتو عوایدو په شفافیت سره د راټولېدو، د سوداګرو او کسبګرو سره د اړیکو د ښه کېدو او د مرستندویانو سره د همغږۍ د رامنځته کېدو خبر ورکړی. مجاهد دا خبرې وروسته له هغې چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر له طالبانو د اقتصادي ثبات رامنځته کولو غوښتنه وکړه کړي. په افغانستان کې د 2 سیمه ایزو راډیوګانو او تلویزیونونو استازي له نړیوال بانک غواړي چې دوی ته د مخکینی جمهوري نظام له سقوط وړاندې د ملي دسترخوان لپاره د عامه پوهاوي د اعلاناتو پیسې هم ورکړي. دوی نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل د 2021 کال له مارچ میاشتې نیولې د همدې کال تر اګست میاشت پورې د نړیوال بانک د ملي دسترخوان د پروژې د عامه پوهاوي اعلانات خپاره کړي، خو 5 میلیونه افغانۍ حق او زحمه یې نه ده ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره 1 میلیارد ډالر ورکوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل ټاکل شوی ده د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین په وړاندې د روسیې د برید په اړه د سلا مشورو په هدف اروپا ته لاړ شي. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې بلینکن به د مارچ له درېیمې څخه تر پنځمې پورې د ناټو او اروپایي متحدینو سره د سلا مشورو په هدف بلجیم، مالدوا، لاتویا، لاتوانیا او استونیا ته سفر وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې بلینکن به د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو سربیره د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم خبرې وکړي. راپورونه وایي چې روسیا او اوکراین به نن د سولې د خبرو په دوهمه غونډه کې پر اوربان خبرې وکړي. دا خبرې د بیلاروس دننه د اوکراین پولې ته نږدې ترسره کیږي. داسې ښکاري چې دواړه لوري د دریځونو له امله سره لرې دي. مسکو د اوکراین پر بې وسلې کولو ټینګار کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې دا د اوکراین د بریالیتوب جګړه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی رویټرز اژانس او سی ان ان ته بیا ویلي چې روسیه باید د اوربان پر سر د اغیزمنو خبرو تر پیل مخکې له بمبارۍ لاس واخلي. د اوکراین د خرسون ښار چارواکو د روسانو لخوا د دغه ښار د روسي ځواکونو لخوا د نیول کېدو خبر ورکړي. دا لومړی ځل دی چې روسي ځواکونه د اوکراین جګړه کې چې نن اتمې ورځې ته غځېدلې د اوکراین یو لوی ښار نیسي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې د سیمه ییزې ادارې مشر گینادی لاخوتا پرون ناوخته پر ټیلیګرام په یوه پیغام کې لیکلي چې روسیې یرغلګر د ښار ټولو برخو کې حضور لري او ډېر خطرناک دي. روسي پوځ هم پرون د دې ښار د نیولو خبر ورکړی. دغه ښار چې د کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی 290,000 نفوس لري. په داسې حال کې چې د اوکراین پر خاوره له ځمکې او هوا د روسیې بریدونه دوام لري، په اسلام آباد کې د اروپایي اتحادیې دفتر او د کاناډا، بریتانیې، استرالیا او جاپان په ګډون د 2 هیوادونو سفیرانو له پاکستانه وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دوی زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د مسکو خلاف د پریکړه لیک ملاتړ دې هم وکړي. دوی له پاکستان وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د مسکو خلاف د پریکړه لیک ملاتړ دې هم وکړي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړی.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د سپین خبري یا راکوراسته خبرونه اوریدونکو یاست. قدرمنو ملمنو سره به ستدوام ورکو په خبرونه کې. درنه ملمنه را سره دی په پارلماني چارو کې د پخواني حکومت یا د تیر حکومت د پارلماني چارو وزیر ګلپاچا مجیدی صاحب او همدارنګ بل ملمن څوک دی روی چانه؟
بله، مهمان بعدی ما که آگاه مسائل سیاسی هستن، سید حامد دقیق، اونا مستقر در کانادا هستن و با ما در برنامه شریک میشن.
بله، اجازه را که مجیدی صاحب نو با پختانه مطرح کن. مجیدی صاحب، اول خود افغانستان شرایط تا پا کتو د ملګرو ملتونو د شورا د خوانه چې دا په یو میاشت کې دوه غونډه ده چې دایریږي د افغانستان د حال او وضعیت په اړه، د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ مشره یا دیبرا لاینز د افغانستان روان وضعیت په اړه راپور ورکوي، دا څومره د اهمیت وړ ده؟ څومره مهمه ده داسې غونډې یا دا ډول غونډې جوړېدل څومره مهم دي د افغانستان د روان وضعیت په خاطر؟
د سلام په وړاندې کولو سره واکن افغانستان اوس د نړیوالو مرستو ته او د نړیوالو پام ته ضرورت لري چې د افغانستان په حق پر اړخیز توګه او په ټولو برخو کې په افغانانو باندې دوی میټینګونه ولري، کانفرنسونه ولري او په غونډې جوړې کړي چې دا د افغانستان په خیر دی. ځکه افغانستان اوس په داسې حالت کې دی چې افغانان هم په بشري لحاظ ناتوانه دی جګړې زپلی دی الټرناورین روان ده او د دې لپاره چې دغه کوبو کړل شي او دوی تمرسي ورورسیږي خامخا د دوی لپاره د کانفرنسونو جوړول ضرورت ده او دغه کانفرنسونه کولای شي دوی لپاره په ټوله برخه کې مرستې جلب کړي. د افغانستان نه تنها د مرستو په برخه کې حتی د افغانستان سیاسی وضعیت په اکلا د راتلونکو په اکلا د خیر لپاره دوی تصمیم ونیسي چې هغه د افغانستان خلکو په ګټه وي.
بله دیبرا لاینز د امنیت شورا ته دام ویلی دی چې موږ باور نه لرو چې د اوسنی ادارې سره له کار کولو پرته وکړی شو چې د افغانانو سره ریښتینی مرستې وکړو او وی چې ځینو ته دا مشکل چې ومني خو دا ډیر مهم دی چې باید ادارې سره کار وشي. دغه اشاره ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ څه وایي چې د دیبرا لاینز مقصد به د دې خبرې نه څه و تاسو برداشت نه کړئ؟
ګورئ یو څه چې باید ومنل شي هغه دا دی چې اوس طالبان په افغانستان باندې حاکم دي، په د افغانستان په ټولو جغرافیه باندې د دوی حاکمیت ده او بشری مرستې هم د افغانستان ټول ولس دي ته ضرورت لري. د افغانستان ټولو جغرافیه کې دغه ناورین روان ده او بیوزله خلک شته دي، نو بدون دې نه چې طالبانو سره همغږي وي یا د دوی سره دوی همکاري په دې برخه کې نوې زه فکر کوم دا کار ناشونی ده. اساسی موضوع دا ده چې لکه راپورونه چې مخکینی بعضی راپورونه ورکړل شول چې طالبانو چې دغه مرسی بعضی موارد کې ورکړل شوی صرف هغه خلکو ته ورکوي چې طالبانو پولیسو کې پخوا وو، دوی شهیدان ورکړي یا زخمیان ورکړي یا د طالبانو د تحریک غړي دی وته ورکولای کیږي. زه فکر کوم چې هغه هم اړین خلک دی باید ورکړل شي مرسی دی مرسنه باید ونه بسل شي. ولی اساسی خبره دا ده چې طالبانم باید په دې باندې قانی وي او باید قانی شي چې دوی اوس مسولیت صرف د طالبانو نه لري، دوی د افغانستان په جغرافیه باندې حاکم دي، د ټول افغانانو مسولیت دي دوی په غاړه دي. نو دوی ته دا باید دي چې دوی بیل کوم توپیر ټول افغانانو هغه اړین افغانان ته طالب دي که غیر طالب دي هغه باید وپیژني او دوی ته مرسته ورکړي. زه امام په اند د طالبانو په دې کې د طالبانو ښکیل کول ضرورت ته او باید ورکه ښکیل دي دوی مرسته به باید وی د دوی ادارې باید د دوی سره همکاري وکړي. ولی څه چې ستونزه موجوده ده هغه دا موجوده ده چې خلکو سره دا ویره ده چې په خو هم خارجیان چې دلته راغلي وو ګمرل شي وو غوی ډیر غزاف ماشونه اخیستل او اکثره ماشونه د دوی په کورو کې راي او د دوی په ماشو باندې تلي. دا هم یو مسله ده که چیرته دغه زیاته افغاني شي او هغه څوک چې په حکومت کار کوي غوی هم په دې کې مرسته وکړي. زه فکر کوم دغه برخې ته به مرسته شي او دا شکایت به تر حدا پورې لري شي. اساسي خبره دا ده چې افغانستان څلوېح کال د مرستې ضرورت لري، جګړه روانه ده او اوس هم د جګړې ناورین پاتې ده او د جګړې نه راوتلې ملک یو. نو په دې خاطر هم د دې لپاره یو مشخص میکانیزم د دې لپاره ضرورت ده چې او دا میکانیزمونه موجود هم دي خو نتیجه هم ورکړې ده. نړیوال افغانستان اوس هم متاسفانه خدای دې نه کې د سیوی رښتا چې بیا یو جګړې ته مخ شي. د دې لپاره باید د اساسي او پدې میکانیزم چې په خو هم شوی دی نیویم تجربه لاسره ولې شوی دی لپاره کار وشي چې هم د طالبانو نمائندګي ورکی وي هم هغه پخوانی خلک چې په دې مرسته ویشلو کې تجربه لري دی غونم کار واخستل شي. نړیوال هم په هیڅ یو نظر په دې باندې ضرورت ته ځکه دوی د مرستې دوی باید خپل مرستې
د ویشلو نه باید مطمئنه وي. بله دلته ماجدي صاحب دوه موضوعګان
مسولیت لري او راپور ورکوي. نو دا ضرورت دي شته چې دوی من هیڅ دي یو ناظر په دې باندې نظارت هم ولري او دا یو ګډ میکانیزم جوړ شي د ګډو غنه پخوانی خلک چې د مرستو کې کار کولو تجربه لري طالبان هم چې مرسته باید په دې برخه کې وکي او هم نړیواله ټولنه چې هم خپل هیوادو ته راپور ورکي او مسولیت لري د امراسي راتولې کړي. زه فکر کوم دغه شفافیت موضوع ډیر اړینه ده او دا اړینه ده چې هغه خلکو ته باید ورسیږي څوک چې ضرورت ورته لري.
بله دا غلطه دوه موضوع غانه دي نو مجلس چې یو بشري موضوع ده دغه امراسي رسول موضوع ده بل بشري حقونه دي کنه. د برلاین ته مشارکړه ده چې کده شي زنه ته دا خبره د څه سخت کار شي، اما دومره سخت نه ده. رازو بوله پښتنه تم رویا جان مهرباني وکړه تاسو پښتنه لاله. بله،
میمون بعدی ما می عالی روی خط برنامه آمدن، اونا رو با خوش آمدید گفته. از اونا درباره اظهارات خانم لایز میپرسیم که آیا کدام تغییری در روی کرد طالبا رونما شده که خانم لایز هم توی یک اظهارات داشته، در صورتی که همکاری جامعه جهانی با طالبا صورت بگیره چگونه همکاری باید صورت بگیره، یا آیا این همکاری ها امکان پذیر است؟ آقای دقیق، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم، بفرمایید.
سلام، تشکر. سلام خدمت شما، میمان عزیز شما و شنوندگان عزیز شما. تشکر از اینکه فرصت دادین با شما صحبت داشته باشم در این مورد. بدون شک که در نحوه عمل کرده طالب ها در قبال زنان افغانستان، نه تنها در قبال زنان افغانستان بلکه در قبال تمامی حقوق اساسی باید افغانستان، هیچ گونه تغییر در تناسب به 20 سال گذشته نیامده. دقیقا زمانی که اینا بار قبلی زمام امور را به دست داشتن و جای بس و نگرانی وجود داره که طالب ها در نیمه های شب ها میرن زنان معترض را از خانه هایشان بیرون میکنن بدون از این که نیروی امنیتی زنانه داشته باشند و به خانه هایشان و حریم خصوصیشان داخل میشن بدون کدام اجازه و حکم محکمه‌ای که وجود داشته باشه، قوانینی که نداشته باشن، و اونا را به آدرس های نامعلوم و نامشخص انتقال میدن. در قسمت کمک های بشری که شما سوالات داشتین و آنچه روز گذشته خانم دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز کرده است، ما فکر می کنم که یک پیشفرض باید وجود داشته باشد. جامعه جهانی در کل، سازمان ملل متحد وقتی به افغانستان کمک می کنه، یک سلسله شروطی را به خاطر احقاق حقوق زنان بالای طالب ها بگذارن و در روشنایی تطبیق شروط مذکور به کمک های خود در این بخش ادامه بدن.
خب شما فکر میکنین که کمک های جامعه جهانی بدون مداخله طالب ها امکان پذیر باشه آقای دقیق، و چی تضمینی است که طالب ها همچون کمک ها را به نفع خود استفاده نکنن؟
ببینین، وضعیت به شکلی هست که در افغانستان بدون شک طالب ها فعلا حاکم هستند، ولی از طرف دیگه بحث فقر و سطح گرسنگی مردم خیلی بلند هست. ما فکر میکنم که راه بدیل دیگه وجود نداره و بدون شک طالب ها دسترسی به کمک ها به نحو زن ها خواهد داشتن، برای فعلا به خاطر مهار کردن وضعیت بحران انسانی در افغانستان نیازمندی شدید وجود داره که باید کمک ها به هر دلیل و ترتیبی که هست برسه، ولی سازمان ملل متحد باید نظارت مشخص و دقیق داشته باشه روی رسیدن کمک ها برای مردم افغانستان در نقاط مختلف افغانستان، در مناطق دوردست افغانستان، و کوشش بکنن که طالب ها با این کمک ها دسترسی نداشته باشند تا حیف و میل بکنند یا به دسترس خودشان خورد.
تشکر.
مجیدی صاحب، زبم دا پختانه پا یه رقم وکم پا بلبانه چه چنگه امکان لری چه ام دا قدرمن ملما پا وینا چه طالبان باید پا که دخیل وسی، اداره باید کارو که مرستنده طولو نسره، اوام دوی او نه ایت نو استفاده و نکلشی دیو افغان تب پا توگه که دوی مثلا ارتا ضرورت ولری یا کارو که خیر اقا کتا صفوفه او لورپوری چارواکی پا دوی که با فرقی، اما سمره امکان لری هر او رز امریکا غاق آشنا راژیو دستاز غاق پا خبروانه که زمانگ اوریدون که کلا کلا انتقاد که سره دیده چه نریوال طولنه دا غختنه کرده چه طالبان پا دیم رستو که دخیل ندی او دا پرست دا طالبان و دا دخالت نه دا بشریم رست باید ولستا او خلکو تا ورسول شی، اما بیا هم شکایتون شته دی چه مداخله پا کیگی اوس څومره امکان لري چې ام د نړیوال ټولنې او د طالبانو د اوسنۍ ادارې سره یو تفاهم وشي چې بشری مرستې اړمنو کسانو ته ورسیږي چې تر ټولو مهمه موضوع ده، او هم طالبان دوی نه ګټه وانخلي؟ دا امکان لري که نه لري په کوم صورت کې کېدې شي د نړیوال ټولنې د غوښتنه فزې شي.
لکه دقیق څه چې اوس باید دا ومنو چې طالبان هلته حاکم دي او بدون د طالبانو د مرستې نه دا کارم ناشونی دی. زه فکر کوم که چېرته طالبان هم په دې کې دخیل نه شي د شفافیت په هکله شاید مشکلات نور هم زیات وي. دا هم باید ومنو ما په هند د طالبانو دغه مرستې کې چې کوم شکایتونه رسېږي زه فکر کوم دا په وړه کچه دي، په سیمه ییزه کچه دي. نو په سیمه ییزه کچه زه فکر کوم هلته ښه به دا وي چې هغه پخواني کوم جوړښتونه چې مونږ هلته لرل شوراګانې وي هغوی ته مراجعه وشي، د هغوی نه مرسته او طالبان هم په دې برخه کې مرسته وکړي او کوم شکایتونه چې نړیواله ټولنه لري هغه طالبانو غوږونو ته ورورسوي. زه فکر کوم په هغې اکلم دوی اقدامات وکړي. او بیا هم په تکرار سره وایم چې طالبان هم دا اوس درک کړی دی او باید هېر هم نه کړي چې اوس د ټول افغانستان مسؤلیت د ولس دوی په غاړه دی، نه تنها تنها د خپلو د طالبانو هغه د دوی خپلي کې کې کو اوس دی افغانستان هر کونډه کچیرته میړی یا ورور یا هر څوک په خونی حکومت کې کار کول او غلطه شهید شوی دی یا د نور ستونزې دی یا په خونی حکومت کې کار کول اوس طالبان هم باید غوته په خونی سترګونو ګوري. اوس به هیڅ دی حاکم دی دوی مسولیت ته چې دوی ته هغه مرسته چې رسیږي دوی ته هم ورسوي. نو په دې حق له امام نظر داده چې د طالبانو شو ول او په دې مرستو کې دی دوی نه مرسته غوښتل او دوی سره د دوی همکاري جلبول دا اړینه ده. دا باید وشي. نو کچیرته کوم شکایت موجود وي لکه چې مونږ ورو طالبان هم د شفافیت لپاره لاس په کار شوي دي، کار کړی دی او دغه کار روان دی. نو ښه خبره دا ده چې کوم ځکه شکایتونه لري دوی هغوی ته ورسې زه فکر کوم دا مسله حل شي.
بله مجید صاحب واخې خبرم په ګل بدله
په فکر نه کوم چې دومره وي او ستونزې موجود دي په دې کې په ویستونځ هغه بم په سیمه ایز کچوي.
bale زنو مرسندو یو هیوادونو چې د افغانستان سره بشري وضعیت تپکاتو مرسته کوي دوی خپل مرسته په افغانستان کې د بشري حقوقو پورې مربوطی ګڼلې دي. یوه خو د بشري حقوقو د سرغړونو نه شکایتونه ډېر دي او بل خو بشري وضعیت په داسې حال کې دی چې باید اړمنو کسانو ته مرسته ورسیږي. فکر کوي چې دغه دواړه موضوعات څنګه سره پرتلکیږي په افغانستان کې اوس نن سبا؟ آیا نړیواله ټولنه یو تفاهم ته د اوسنی وضعیت ته په کتو رسیدلې شي د طالبانو اوسنۍ ادارې ته، یا د بشري حقوقو په برخه کې به طالبان خپل رویه بدل کړي؟
ما په اند بشری مرستې دي بشری حقوق او حقوقو سره باید مقایسه نشي. او ما نظر داده چې دغه نظریه ښه نظریه نه ده، غلطه نظریه ده چې دوی بشری مرستې په بشری حقوق پورې تړي. دغه یو سیاسي موضوعات کېږي. دغه د نورې لارې هم شته. اوس افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژندل یو مسله هم داده چې ډېر زیات فشار په طالبان نه هم دغه ده. د کچیرته موږ بشری مرستې په دې پورې وتړو زه فکر کوم دغه به ورینتا لمن وحل وی او نور بم د افغانستان خلکو په ستونزو کې راګیر کی. یمغه هیله داده چې بشری مرسته چې رسیږي هغه د بشری حقوق سره هیڅ نه و رابطه باید ونه لري او دغه په غو پورې اړینه نه کی. په خاطر دې چې ولس بشری مرسته ته ضرورت لري نه طالبان. او کچیرته نړیواله ټولنه دغه مسله د دې پورې تړي زه فکر کوم دا به د ناورین لپاره دوی مرسته نه وکړي بلکې ناورین به افغانستان کې نورم زیات شي. موږ هیله داده چې دوی دغه مرستې چې کوي د بشري حقوقو لپاره دوی نورم وسایل پلاس کې لري دي، نه پیژندل دي او نور فشارونه دي نړیواله ټولنه باید په طالبانو راوړي، نه دا چې په بشري مرستو کې دغه مسایل دوی برسیره کی او خکیلی کی. نو دا مسله باید دوی په جدي توګه دوی دا د دې په نظر کې ولري چې افغانستان اوس یو ناورین سره مخامخ ده او دا ناورین چې هر څه نه زیات اولیت لري او د دې لپاره باید دوی لاس په کار شي تر څو دغه بشري ناورین دوی باید هلته ختم کړي او دغه بشري ناورین مخه ونیسي.
بله. خب آقای دقیق، قسمی که آقای مجیدی هم ایره گفتن که مشکلات مردم افغانستان مشکلات متحمل شدن، شما چی فکر میکنین که آیا اظهارات بعد از ابراز اظهارات خانم لاین صفی جدیدی از روابط جامعه جهانی با طالبا به میان خود بیه یا خیر؟
خب نخست آنچه آقای مجیدی گفتن ربط کمک های بشری با حقوق بشری، من فکر میکنم که یک رابطه خیلی مستقیم وجود داره، چون کمک بشری برای افراد نیازمند آنچه حقشان میشه جزی از موارد حقوق بشری هست. اگر با توجه نکنیم حتی میشه می کمک ها زایه شده که جزی از حقوق هست. و در قسمت سوال شما خاطر نشان باید کرد که دنیا تعامل با طالبان را بدون قید و شرط نخواهم پذیرفت، به دلیل اینکه طالب ها در کل تمامی حقوق انسانی را نقض کردن. ببینین خانم ها اجازه ندارن از به تحصیل و به کار بپردازن، آنچینا تحت نام شریعت و تحت نام حجاب، که حجاب خودش یک واژه عربی هست، یک ترم هست در قرآن به نام حجاب چیزی صراحت نداره و کاملا آنچه موضوع سطر عورت هست در جوامع اسلامی در سایر کشورهای اسلامی با افغانستان فرق داره، آنچه اینا تفسیر میکنن از قرآن. بناهن فکر نمی کنم چپتر تازه را باز کرده بتانه، ولی تاکید ما روی رساندن کمک های بشری در افغانستان به خاطر جلوگیری هم گفته نمیتونیم، به خاطر نجات از بحران بشری فعلی که در افغانستان جریان داره حتمی و ضروری هست.
بله
بله، دیره مننه د قدر من ملمنم. مجیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ د ملما او خبر مواوری دلی زمان ده قدر من بل ملما خبر مواوری دلی توم رو سر موافق هستی؟
زه یو شي کې متاسفانه ما نظر د دې سره لږ توپیر لري، د دې نظر ته په احترام سره چې ګوري بیا هم زه په تکرار وایم چې ملګري ملتونه باید په داسې موضوعاتو کې هم دخیل نشي او دخیل شوی هم نه دی په نړۍ کې، هغوی بې پرې باید عمل وکړي، خصوصا د بشري ناورینو سره د مرستې په خاطر. او که چېرته مونږ بشري ناورین په بشري حقوقو پورې وتړو، زه فکر کوم دغه ستونزې به راولاړي کې ډېر د نړۍ په ډېرو سیمو کې، خصوصا د طالبانو په حکومت کې دا منو چې بشري حقوق نه منلی کېږي، بشري حقوق د خلکو سلب شوي دي په ډېرو برخو کې، ولې دا په دې معنا باید په دې سره باید مونږ یو ځای نه کړو د دې سره باید پرتله نه کړو چې مونږ نو اوس چې بشري حقوق هلته تر پښو لاندې کېږي یا نه ورکوی کېږي، مونږ بشري مرستې هم هلته مونږ ځنډوو او نه یې ورکوو.
دلته د بشري مرستو په بحث کې وبخښئ،
مرستو ته هماغه خلک ضرورت لري چې باندې بشري حقوق دې هغوی نه اخیستل شي.
بله مجیدی صاحب، دلته دواړه
دغه مسله دې پورې وتړو، نو مونږ به یو بل جزان دې خلکو ته ورکړی وي په اصطلاح، نو د دوی حقوق به مونږ هم سلب کړی وي. بشری حقوق او بشری مرستې سره ډیر توپیر لري او باید دا په دې پورې ستړاوونه لري او په دې پورې باید منحصر نشي.
بله مجید صاحب، دلته د ولس یا د ملت بحث نه دی، هغوی خو تاسو وایئ چې بشري مرستې همدغه خلک چې بشري حقونه نقص کېږي همدې مرستو ته هم ضرورت لري، دلته د طالبانو د ادارې دخالت دی. بحث په دې دی چې که دوی بشري حقونه نقص کوي، څنګه دوی ته د مرستو پر رسولو کې د دخالت اجازه ورکړل شي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو د ادارې په مرسته او د دوی په کومک د مرستې ملت ته ولس ته ورسي؟ دلته د دوی دخالت باندې بس دی چې که چېرته دوی بله نړیواله ټولنه همدا و چې موږ مرستې رسوو، خو تر هغو به د طالبانو ادارې ته پکې سامنے ورکول کېږي تر څو چې دوی بشري حقونه رعایت نکړي د افغانانو، یعنی ځینو ادارو مرستندوی ادارو دا هم مخکې ویلي وو چې بشري مرستې په افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت پورې تړلې دي. خو په سبب یې هم د خبرونو لا اوریدو سیدا ماورکو د دواړو درنو ملمنو مجلس به او دقیق سیب نه هله کو چې موږ سره اوسې د سیمې او نړۍ خبرونه او روبیا به باسته ادامه ورکړو.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. با تشدید حملات روسیه بر اوکراین و تهدیدهای ناشی از آن برای سایر کشورهای شرق اروپا، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده سفر خود را به 6 کشور اروپایی به شمول کشورهای بالکان و مولدوا آغاز کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده یک روز قبل از این سفر ضمن دفاع از مؤثریت تحریم‌های وضع شده بر روسیه گفت که باب مذاکره باز است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اخیراً هشدار داده است که جنگ احتمالی جهانی سوم جنگ تسلیحات هسته‌ای خواهد بود، اظهاراتی که انتونی بلینکن آن را غیر مسئولانه خوانده است. آقای لاوروف روز پنجشنبه 3 مارچ در مصاحبه آنلاین با رسانه‌های روسی و خارجی گفت که روشن است که جنگ سوم جهانی تنها جنگ هسته‌ای بوده می‌تواند. سرگی لاوروف گفت که می‌خواهد اشاره کند که این ذهن سیاستمداران غربی است که در آن جنگ هسته‌ای به گونه‌ای پیهم خطور می‌کند. در ذهن روس‌ها به گفته وزیر خارجه روسیه چون این چیزی نیست. او گفت که به شما اطمینان می‌دهم که به هیچ گونه تحریک اجازه نخواهند داد تا توازنمان را برهم بزند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده بود که هر کسی در عملکرد روسیه در اوکراین مداخله کند با پیامدهای مواجه خواهد شد که هرگز آن را ندیده باشد. پس از آن که تنظیم کننده رسانه‌های مسکو چندین رسانه را مسدود کرده و تهدید کرد که مانع دسترسی به شبکه خبری روسیه صدای آمریکا خواهد شد، ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که روسیه به گونه کامل علیه آزادی رسانه‌ها و دریافت حقیقت اقدام کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که تلاش‌های روسیه برای گمراه کردن و سرکوبی حقیقت حمله این کشور به اوکراین تشدید یافته و مردم روسیه سزاوارند درباره آنچه اتفاق می‌افتد آگاه شوند. جامعه بین‌المللی و دیدبان رسانه‌ها اقدام تنظیم کننده رسانه‌های روسیه را در عرصه سانسور و وضع محدودیت گزارش‌دهی در مورد جنگ اوکراین محکوم کرده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد نیروهای روسی یک بندر استراتژیک اوکراین را تصرف کرده و بندر دیگری را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای قطع ارتباط این کشور با خط ساحلی خود محاصره کرده‌اند. این در حالی است که مسکو امروز پنجشنبه گفت که برای مذاکرات جهت ختم جنگ آماده است که در 8 روز بیش از 1 میلیون اوکراینی را وادار به ترک کشورشان کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه گفت که مذاکره کنندگان هنوز منتظر مقامات اوکراینی اند تا به امید ختم جنگ روان در اوکراین در دور دوم مذاکرات شرکت کنند.
شام دیروز، تمام شب و صبح امروز مذاکره کنندگان روسی منتظر مقامات اوکراینی بودند. وقت را بگویم هنوز هم منتظرشانند و به نظر می رسد مذاکره کنندگان اوکراینی واضحاً عجله ندارند. امیدواریم آنان امروز برسند.
مذاکرات قرار بود در پارک ملی بلاروس همسایه اوکراین در نزدیکی مرز پولند و بلاروس برگزار شود. سخنگوی کرملین همچنان تصمیم منع شرکت ورزشکاران روسی و بلاروس را در بازی‌های پارالمپیک چین محکوم کرده و آن را فساحت برای کمیته بین‌المللی پارالمپیک عنوان کرد. تبلیغات روسیه تا حدود تلاش کرده این جنگ را با نشان دادن سربازان اوکراینی به عنوان گروه نیونازی و تلاش برای نازی زدایی اوکراین توجیه کند. با وجود که 6 روز از عملیات تصفیه‌ای طالبان در کابل و برخی از ولایات افغانستان می‌گذرد، حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته است که سلاح‌ها و موتورهای حکومتی خود را داوطلبانه تحویل دهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه 3 مارچ در اعلامیه گفت که این اقدام سبب می‌شود تا تلاشی خانه‌ها به زودی پایان یابد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در اعلامیه آمده است به منظور این که روند عملیات تصفیوی طولانی نشود، همه افرادی که سلاح، موترهای حکومتی و اقلام غیر قانونی دارند و یا در مورد سارقان یا آدم ربایان معلومات دارند، پیش از رسیدن گروه های تلاشی داوطلبانه سلاح و وسایط حکومتی دستاشته ایشان را به طالبان تحویل دهند. در اعلامیه طالبان گفته شده که در جریان تلاشی چند روز اخیر صدها میل سلاح خفیفه و ثقیله، ده ها اراده موتر حکومتی، مهمات و تعداد زیاد اقلام غیر قانونی به دست نیروهای طالب آمده و شماری از عناصر شریر که در اختطاف و سایر جرایم دخیل بودند دستگیر شدند. عملیات تلاشی خانه به خانه طالبان واکنش های نیز در پی داشته است. برخی این اقدام طالبان را ستوده، اما بیشتر مردم از آن انتقاد کرده اند. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان روز پنج شنبه در کنفرانس ملی سکتور خصوصی در کابل گفت که تلاشی خانه به خانه به هدف تأمین امنیت برای مردم آغاز شده است و از مردم خواست تا از این عملیات حمایت کنند. این در حال است که شماری از کاربران شبکه های اجتماعی گفتند که در جریان این تلاشی ها طالبان با مردم برخورد نادرست داشته و در برخی موارد از سرقت اموال گرانبها و پول نقد نیز خبر داده اند.
سازمان عفو بین‌المللی از ایجاد یک اتحاد جدید برای حفاظت از حقوق بشر در افغانستان خبر داده و گفته است که هیچگاه به این پیمانه نیاز بزرگتر در افغانستان وجود نداشته است. مجموعه مختلف از سازمان‌های حقوق بشر گرد هم آمدند تا اتحادی را برای نظارت جمعی بر وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و حمایت از حفاظت از حقوق بشر و پاسخگویی در قبال تمام نقض‌ها و تخلفات بشری ایجاد کنند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ستاسو غږ سپینې وبخښي سپین خبری یا رکن از ده خبرونه او ریدون کی است. قدرمونه میلمنو او درنو او ریدون که ده خبرونه دوم برخده ده جمن سر سم. ده امریکا پخوانی دیپلومات ویلی دی چه ده امریکا پا پاوز کده ده افغان زواکونو قطه جولش. اغا پاوزیان چه ده اگست 15 نه وروس ده امریکا تراغلی دی وی چه دو دوی ندی یو پاوزی قطه جولشی چه نور مسائل هم پکه پا برک رنغاری دیر غلوی باسته. نو پا ده هم ده خپلو درانو ملمنو سر غگیگو او ده خپراوانی پا پای که چه باس را طولو بیا با هم ده درانو ملمنو نظر واخلو چه بلاخره د طالبانو د ادارې پښتون کې څنګه کې دیشي چې د نړیوال مرستې موثره توګه باندې خلکو ته ورسیږي او د امنیت شورا خصوصا په ټوله کې ملګری ملتونو په دې برخه کې څه رول لوبول شي او د غونډې تر څو د غونډې اثرګذاري معلومه شي. په هر حال بیا هم د خبرونې د دوه برخه بحث تر ازو مجید صاحب، تاسو د امریکایي ډیپلوماټ د نظر پاړه
څه ویل غواړی؟ ما ویل خو دې په دې اکله دا دي چې بیا افغانان په دغسې مسایلو کې استفاده کول او د دوی د مهاجرت نه او د دوی غربت نه او د دوی بېوزلۍ نه په دغه رقم شکل استفاده کول، زه فکر کوم چې دا د بشري حقوقو هم مخالفت کړي او افغانان او خصوصا هغه قطعات چې د دې ځینې لړ دي د دې لپاره نه دي لړ چې دوی بیا جګړې ته مخه کی او دوی چې افغانستان کې وسلې په ځمکه کې خو هم دوی د جنگ نه خسته شي او نور نه وختل چې جګړه وکړي. او کچېته بیا داسې قطعه جوړیږي او دا قطعه مثلا راځي چې مثلا د اوکراین په جنگ کې دوی دا بحث هم شوی و چې دوی نه کار وخت شي. ما باند اول خو د اوکراین سره د افغانستان کې اول ز خپل مخالف دي جګړې هم او د روسيانو د دې عملې غندنه ما کړې ده همیشه چې دا کړې ده په یو پولیس باندې تیرای دي بشري حقوق باندې تیرای دي الته یو بشري فاجعه روانه ده او انساني حقوق الته نقص شوی دي. او په دې داسې جګړو کې افغانان الته تشکیل شي د امریکایانو په نوم بیان لري یادې کیدای به او تاریخ پاتې کیږي د ملتونو ترمنځ د افغانانو په نوم چې افغانان راغلي په موږ په ولس باندې یرغل وکړو. یعنی افغانان په تاریخ کې دا یرغل نه دی کړی په کوم هیواد باندې او په داسې یرغلو کې دوی برخه نه دی اخیستې. دا به یو ډیر بد تاریخ دی افغانان لپاره، د افغانانو د هویت لپاره وي. او بیا زه فکر کوم په تکرار وایم چې امریکایان که داسې کار کوي دی افغانان نه دست دلګی جوړي او دوی بیا هرځی کې دی جنگ لپاره استعمالوي د ټول حقوق او بینالمللي حقوق مخالفت کې باید وي او همدارنګ د دوی د مهاجرت نه د غربت نه بیا په تکرار وایم غلطه استفاده کول ما په نظر دی چې دا کار باید ونشي په هیڅ صورت او افغانان نم ایما غږ د چلته دي چې دوی په دغه رقم قطعات کې دوی برخه ونخلي او نور دوی کچیرته راځي افغانستان ته درشي دی افغانستان په امنیت کې دوی کار وکړي په بیا جوړونه کې او دغه خلک چلته لاړ دي دوی دلته تربیه شي چې افغانستان کې راتلون کې دی پاره دوی افغانستان کې دی بیا رغونه دی پاره دوی نه کار واخیستی شي نه په دغه سي مسایلو کې چې نړیوال جګړې او هم د افغاني قطې په نوم دوی په هر ځای کې و جنګيږي.
خب اینو سره تقریبا نظر میخوایم که نظر شما را داشته باشیم در این مورد و همچنان که آقای دقیق شما چقدر موافق هستین با سخنان آقای مجیدی که اونا میگن که مخالف حقوق یعنی نقض حقوق بشری میباشه؟
تشکر. با تایید صحبت های آقای مجیدی خدمت عرض بکنم که مطابق تمامی اسناد بین المللی به خصوص کانونسیون سال 1951 امور مهاجرین و پناهندگان سازمان ملل متحد که ایالات متحده آمریکا نیز به آن الحاق کرده، هیچ کشوری حق ندارد تا از مهاجرین و پناهندگان به مقاصد نظامی خیش استفاده بکنند. آنچه آقای فلیپ کازنز در بحث‌های خود گفتند، ما فکر میکنم یا با اصطلاح خوب تر و بهتر بگویم که امیدوار هستم نظر شخصیشان باشه و به این گونه امیدوار هستم که یک روز موقف رسمی مقامات برحال ایالات متحده آمریکا در قبال موضوع همچون چیزی نباشد، به خاطر اینکه نظامیان افغانستان در حال حاضر بعد از 15 آگست سال 2021 میلادی و تعقیب سقوط نظام جمهوری به گونه پناهندگان یا مهاجرین از افغانستان بیرون کشیده شدند و اینا حق دارند که من حیث مهاجرین با اینا برخورد سالم و درست صورت بگیره. طوری که گفتم در مطابقت با تمامی اسناد بین المللی من جمله کنونسیون 1951 ملل متحد و در آنچه مرا شوکه ساخت بود که آقای کازن در صحبت های خود گفتند که طبق قوانین آمریکا اگر کسی که در کل باید 1000 روز سپری بکنه بعد از اینکه وارد ایالات متحده میشه، طبق قوانین تا بتانند که تابعیت کشور را به دست بیارن، ولی کسانی که من خدمت نظامی میکنن این موعد برشان به 365 روز تقرب میکنه. به باور ما ایالات متحده ممکن در حد رسمی این موقف را نداشته باشه و از قبل خواهش من حیث یک افغانی است که ایالات متحده در آینده هم موقف رسمی نداشته باشه، همچون چیزی آقای کازن گفتند، به خاطر این یک نحوه از اجبار هست یا به گونه دیگه فشار وارد کردن هست در بدل چیزی و خود یک اقتصاد معنا میده. در طبیعی ایالات متحده همواره در سیاستهای خود، در سیاستهای خارجی خود و در سیاستهای نظامی خود از خیلی زرنگی و دقت کار گرفته و هیچ زمان برای کسانی که بیرون از خارج از سایه تابعیت از اینا بودن اجازه ندادن که در سقوفشان اجازه وزیده بکنن. اگر چنین واقع میشه که از افغانهایی که از نیروهای امنیتی جمهوریت بودن استفاده میکنن و بر علیه روسیه استفاده میکنن، ما موافق هستم با آقای مجیدی که در نهایت موضوع منجر به ایجاد عداوت دوباره بین روسیه و افغانستان خواهد شد. بله. موضوع بین دو کشور ایجاد نشه و در کل درست نیست.
بله. یعنی او بخی دا معلومه نده چه پا کم هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بخوانی کارکون که دا خبره کرده چه دا با دا اوکراین پزد جگره که دا پاوز استعمالی گده ده نه چه ذکر نده شوه، ولی دا ویلی دی چه سره ده چه دا امریکا دا پاره یعنی دا و تراژدی و چه دا افغانستان نه پا گن شمیر خلق قوت خصوصا پاوزیانو تا اشاره کرده. خو امریکا دا ویلی دی اجازه را که دقیق سبتاسن از بختن لرم، خو دا ویلی دی چه امریکا چنگ کولشی چې د دوی نه ګټه واخلي دا خبره یې کړې ده. اما تاسو څه فکر کوئ دقیق صاحب چې آیا امریکا د پوزیانو په لیکت کې د کوم فشار لاندې ده چې د بهرنۍ چارو وزارت په خانه کارکونکې داسې یو نظر ورکړي؟
زه خو فکر کوم چې امریکا په تیرو شلو کالونو کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په عراق کې هم جګړه کړې ده، او د دغه جګړې پایلې هغه څه چې د امریکا سنا او د امریکا ولس ورته کتل، د امریکا حکومت په ټوله کې ونه شو چې په ډول باندې چې دوی توقع و هغه مدیریت کې، او د امریکا ولس هر کله په حکومت باندې غږ کړی دی چې زمونږ بچیانو عراق او افغانستان ته واستول، هلته مړه کړل، زمونږ د مالیاتو پیسې تاسو هلته په مصرف ورسولې، او بالاخره د جګړې پایلې روښانه او ملموسې نه دي، تاسو څه لاسته راوړنې لرئ؟ بناان زه فکر کوم چې چیرته دغه د روسیې او د اوکراین موضوع نه و چې پرته له شکه متحده ایالاتونه د اوکراین تر شا ولاړ دي، نو دا موضوع به هم نه و راپورته شوی، او له دغه ډاره دوی غواړي چې چیرته داسې یو وخت اړتیا دې ته پیدا شي چې دوی خپل ځواکونه ولیږي، نو د مخکې نه داسې یو فرضیه یو ډیپلوماټ مطرقي څنګه چې ما خپل مخکېنی خبرو کې وویله چې خدای دې وکړي چې دا د متحده ایالاتونو د دولت موقف نه وي، د حکومت موقف نه وي، یعنی دوی دغه دریز غواره نه کې چې رښتیا هم افغانان وګماري په نظامی دندو باندې بیا د وګینه په نورو هیوادونو کې استفاده وکړي، بیا دا هغه کړنی هم یا د دوی توافق نامه هم تقریبا دی په بل ډول باندې بیا نقص کوي چې تا چې دوی ویل چې د افغانستان نه هیڅ یو بهرني هیواد ته باید خطر مواجه نشي، نو هغه یوازې په دې معنی نه ده چې د افغانستان د خاورې دننه دی ونشي، نو د افغانستان وګړي هم د خاورې وګړي دي، د جغرافیا مربوط دي چې دوی بیرون راولي باندني خپل هیواد کې دوی په دندو باندې ګماري، او دوی د بیرته لیږي یو بل هیواد چې دغه د امنیتي موضوعاتو چارو کې مداخله وکړي، د خپل د توافقنامې په خلاف هم یو بریک راکې دی چې جدید طالبان تر حد اقل کړی چې د افغانستان له ادرسه باید هیڅ چاته هیڅ یو ګاونډي او غیر ګاونډي په ټوله کې نړۍ ته امنیت ته تهدید ګواښ مخامخ نشي او دې کې مداخله ونه کړي.
آقای مجیدی، شما ای را می پرسم که کسایی که فعلا در امریکا آمدن و تخلیه شدن، به خصوص نظامی هایی که اینجا هستن، اونا در طلب کار هستن، می خواهند کار کنن در اینجا، و یکی از مشکلات که فعلا در اینجا وجود داره می است که کمی مشکل است تا اونا کار بگیرن. خوب اینجا گفته شده
که اونا پیدا کول، در وظیفه پیدا کول، در امریکا در اصول و در ماجرا، در اصول و در قوانین و لقرار اغا انتظار استل دغه پروسی ته، ځکه چې په ګڼ شمیر خلک راغلل.
بله، و زیاتر اونا علاقمندی به این نشان میتن که مثلا هر کاری که باشن زود که انجام بتن، و در یک گزارش هم هستن که آمده که بسیاری از افغان های تخلیه شدن و نظامی ها علاقمند هستن که اونا یک کار دا طلبانه را بگیرن. شما چی فکر میکنن؟ هنوز هم موافق هستین که اگر اونا به طور دا طلبانه خود بیاین در این بخش ایفای وظیفه کنن، هنوز هم شما فکر میکنین که نقض حقوق بشری اونا محسوب میشه؟ و یکی که گفته شده که اونا بسیار با تجربه هستن، تجربه جنگ دارن، چقدر فکر میکنین که با تجربه اونا در صورتی که شامل واحد نظامی شون نظامی های پیشین افغان، چقدر اضافه میشه به تجربه شون؟
خب ما فکر میکنم که آل با مکب بسیار با صد خاط کنه که امریکا آمده بودن در افغانستان، اسلحه هایی که داشتن اونا را اینجا به آزمایش گذاشتن و یک لابراتوار از افغانستان ساختن، و همچنان قطعاتی که مورد بحث است، قطعات در سالای پسین در افغانستان روی ازی کار شد و ای با بسیار شدت روی ازی کار شد و یا ساخته شدن، و اکثر سلاحهای در دسترسشان قرار دارند، سلاحهایی که امریکایی استفاده میکنن، و بیرون کردن از یا با می روندی که صورت گرفت و از یک جبهات جنگ یا را جمع کردن و به امریکا انتقال دادن، این نشان میدن که یارم ترنینگ کردن و هدف امریکا، اصلی هدفش اینمی بود که نمی قطعات در آینده به امریکا از یا استفاده بکنه. فکر میکنم این باز صدق میکنم و تشویش هایی که وجود داشته و صحبت هایی که در افغانستان میشه. من فکر میکنم که به هیچ وجه به مردمی که افغانستان که باعث مهاجر قسمی که دقیق صاحبام گفتن که اعلامیه حقوق بشر و سازمان ملل و اعلامیه پابرجاست و در او واضح یادواری شده که به مسائل نظامی یا گماشته شده نمیتونن و استفاده شده نمیتونن. من فکر میکنم که اینمی بحث است که قبلا هم یادواری کردم که از بیوسی و از نبود کار یا از نبود پول و مسائل اقتصادی و مسائل خانه که یاد کردن، این مسائل است که استفاده میشه و از این مردم ها این تمام شیچ بحثا که است فکر میکنم باز هم همون نقص است که اعلامیه حقوق بشر نقص میشه از طرف امریکا و ما امیدوار هستیم که مسئله قسمی که دقیق صاحب گفتن هم نظر شخصیشان باشن، ولی ترس از این هست که نشان میده این مسائل که چیزی که پیش آمده تا امروز و امروزی صحبت ها میشه بحث اساسی نمی باشه که امریکایی ها میخواستن که از این قطعات استفاده بکنن در جنگ هایی که امریکا در آینده شروعی داره.
بله.
من فکر میکنم که در این مورد هم فعلا طالب ها مسئولیت ازیرا دارن که در این مورد باید یا اعلامیه داشته باشن و دعوت بکنن از این افغانایی که به افغانستان و هم امریکا باید قسمی که دقیق سبام گفتن بر از یا زمینه کار و اشتغال بر از یا باید اوجا محیا بسازن.
بله.
و یا به افغانستان دوباره برگردانده شون و تضمین های گرفته شون که نباید به این مانا که یا ببرن باز در جبهات جنگ از یا استفاده کنن و برشون پول بتن.
بله.
من فکر میکنم که بحثی که پیشتر مکدوم این بحث هم بسیار قابل درک است که افغان ها به نام قطعات افغانی در هر جایی که جنگانده میشه و این یک بحث تاریخی با افغانستان میمونه، یک بحثی است که بسیار ذهنیت‌های منفی به هر جبهه که جنگ میکنه به هر نامی که جنگ میکنن چی خاصا دفاع از حقوق انسانی باشه یا غیر انسانی باشه در دیگه جبهات زیر پرچم امریکا و افغان ها جنگ کردنشان و در مسائل ماریگویی از افغان ها استفاده کردن، من فکر میکنم که خلاف تمام روحی هست.
من نه مجیدی صاحب یوا موضوع باید یادونه وشی چه تر اوسه پورې د امریکا د حکومت رسمی نظر په دې اکله نه څرګند شوی دی نه هیڅ ویلی دی. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو پخوانی ډیپلومات نظر دی چې د جرمنی په یو ورځپاڼه کې دا نظر خپور شوی او غیر د هغې د یو کس دی چې په افغانستان کې هم کار کړی دی په عراق کې هم کار کړی دی او د کار تجربه لري دغه دوه هیوادونو کې کیدای شي چې نور هیوادونو کې به هم کار کړی خو په راپور کې دغه څو هیوادونو ذکر شوی دی. یوه موضوع دی چې بله مې اشاره کړې ده ویلي دي چې یوازنی شی چې افغانان پرې ښه پوهیږي او کولی شي هغه جګړه ده چې جګړه ښه کولی شي. پاس ورو دقیق صاحب تاسو څه وایئ؟ د مجید صاحب خبرې مو واورېدلې، وایي که چیرته دا خبره عملی شي او یا د امریکا حکومت هم دې موضوع ته توجه وکړي یا داسې یو څه غوښتنه موجوده نو دا به هماغه تشویشونه بیرته تازه کړي او رښتیا به یې کړي بلکې په حقیقت به یې بدل کړي کوم چې د افغانانو سره له پخوانه وو. آیا داسې یو څه تشویشونه د پخوانه وو یا داسې څه شته دی؟ تاسو وایئ؟
متاسفانه د 2001 کال راهیسی چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل نو د دښمن برداشت دغه و چې ګوندې امریکایان د افغان ځواکونو په روزنې سره او د دې په تمویل او تجهیز سره دوی غواړي چې دوی د خپل دښمنانو په وړاندې باندې وروزی که هغه د القاعده ډله وه که طالبان و او دغه خبرې تر اوسه هم شتون لري. حتی زمونږ دغه پخوانی زور امنیتي او دفاعي سرتیرو ته د دښمن د خوانه د طالبانو د خوانه د اجیر اردو یا د اجیر د غلام اردو نوم ورکول کیږي. پرته له شکه دغه اندېښنې شتون لري. زه د ښاغلي مجدي سره په دغه موضوع کې موافق یم که چېرته دغسې یو شی رامنځته کیږي یوه خبره رامنځته کیږي پرته له شکه چې دغه یو مهر د صدق وهي دې موضوع ته. خو زما هیله دا ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت که چه تاریخی هم امریکا حکومت دریز دانه دیه دیده سمدلاس دوی خپل دریز غوره که او دغه دی یو شخصی نظر و بلی که چه تا در امریکا حکومت
دیده شی. بله
دغه نظر باندې لري.
بله لیکوال دا هم ویلي دي چې کاهوت او لیتلور نه نو دا کار ډیر سخت دی. اخره کې د خپل لیکنې دا ویلي دي. په هر صورت د خبرونه ورسته شي بیري مونږ په دوه موضوع خبرې وکړي، یو دا چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازول چې په افغانستان کې د هغه مشر د پرلاینز پرون چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه ته د افغانستان د وضعیت په اړه راپور وړاندې کوي چې په ځنه ټکوي، یعنی د بشري وضعیت او د طالبانو د ادارې د دخالت په صورت کې د مرستو په رسولو او څرنګوالي وغږېدو. او بل موضوع امدا و چې نوی راغلي افغانان خصوصا پوځیان د یو قطعه جوړ شي چې هغه مسلکی روزنه واخلي. نو په دې اکلام منګه د ملمنو نظر واخ صدق پرونه په ورسته شیبو کې اسو مجلس صاحب کوي ولر نظر اول تاسو نه باسر ټولو څه فکر کوي چې ملګری ملتونو په هغه اساس واخ کې چې د افغانستان په موضوعات باندې راپور هم نړۍ ته وړاندې کوي، څه کولای شي چې د غمرسته عادلانه سمې او ورسیږي افغانستان ته او ولز دې ناورین نه خلاص شي، او همدارنګه کچیرته دا شرط چې باید د طالبانو اداره هم کارو کې په څه ډول توافق او تعامل نړۍ سره رسیدل شي.
بله موږ هم په خوام ادارې لرلې چې د غمرس کې کار کول او هغه ادارې وسمه افغانستان کې شته او هغه د طالبانو دی حاکمیت ترلاندې دي، د دوی حکومت جز دي. نو بیا هم په تکرار وایم چې طالبان د طالبانو د همکارۍ نه دغه کار ناشونی دی، او د شفافیت په برخه کې هم هغه بحث دی نظارت ته چې نظارتي برخه باید ولري نړیواله ټولنه. او په تکرار بیا هم وایم متاسفانه د دقیق سره په دې مسلې کې ما نظر توپیر لري چې بشری مرستې دي بشری حقوق سره باید انډول کې ونه چولې شي، ځکه دا به په بشری مرستې ډېری اړینې دي، د هر څه نه ځکه هلته د انسانانو د ژوند مسایل دي، هغوی د لوږې سره د ساړه سره د صحت سره په جګړې کې دي، ستونزې لري. نو هغه که چېرته موږ په دې سره یو ځای کړو ورسره په یو تل کې واچو، زه فکر کوم دا به موږ د بشری
مجلس مننه
بد خبر وي. نو مننه دا ده چې دا په هیڅ صورت د بشري حقوق سره بشري حقوق کولای شي نړیواله ټولنه په نور برخو کې په افغانستان حکومت باندې فشار راوړي، دا فشار مسایل شته دي دوی سره.
بله ډیره مننه. دقیق سب ساسه نظر څه ده چې نړیواله ټولنه چې خپل شرایط درلودل او مرستندوی اصلي مؤسسه امدادي چې راځي افغانستان سره مرسته کوي د بشري وضعیت په نظر کې نیول سره، کې دې شي تاسو فکر کوئ چې د طالبانو اوسنۍ ادارې سره کار کول شي او توافق ته ورسیږي په کوم ډول تعامل؟
اول خو زه فکر کوم د مجلس طرفه د دیو د حقوق دیو معاصل په صفات باندې چې مزګ د حقوق په برخه کې دي، مونږ بشري مرستې د بشري حقوق سره جلا کول نشو، ځکه چې مونږ مرستې کوو هغه د بشر د حقوقو پر بنسټ کې کوو، ځکه د بشر حق دی چاغه ډوټې خوراک تعلیم تحصیل او صحی برخو ته لاسرسی باید ولري، دا ټول د حقوقو پر بنسټ باندې کیږي. د دې تر څنګه زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوس بل لار نشته دی پرته له دې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د یو میکانیزم رامنځته کړي چې دوی هغه نظارتي ډول غوره کړي او په مستقیمه ډول باندې خپل مرستې د افغانستان ولسته ورسي، او دغه بشري ناورین چې رامنځته شوی دی دا نور دا وضعیت دغه حالت را وباسي، دوی خپل نظارت ولري او خپل مرستې په مستقیم ډول باندې په افغان ولس باندې وویشي، تر دې چې دغه مرستې د طالبانو په لاس کې وولویږي. ځکه په دغه اخرو کې هم مونږ او تاسو په خپله رسنیو باندې ګورو چې شکایتونه د خلکو ډېر شوي دي، او تر ډیره بریده دا ویل کیږي چې طالب چارواکي یا د طالبانو په لیکو کې دغه کسان ډیرې دغه مرستې په یو مشخص یا قومي یا سیمه ایزو خلکو باندې ویشي، او دغه مرستې په مساویانه توګه باندې ټول ته نه ورسیږي.
بله مننه تاسو.
بله
مننه.
د خبرونه ورسې شي بي دي قدر منوریدونکو تاسو نه ډیره مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده او تر دې شي به ملګرتیا وکړه. دقیق سبي یو ولا قبل مو وخت لرو چې ستاس نظر واخلو ده خواه ده خبرون پروژی سراویی چه لبادا مرغ ملمانه و اسمان سرا پلاین که نشته ده او ده خبرون ورسته شیبه ویلو سرا دوی هم خطه پامانی کرده پر هر حال درانو اوریدون که تاس ندیر مانه نچه هاو سلاکا ویده امریکا غاک آشنا راڑیو خبرون اوری در کراسی سپین خبر خبرون پا همدیزی پای ترسیگی ده ملمانو سرم پا روان خبرونه که پا دو موضوعگانو بحثو که یو دا چه دا امریکا دا بحرانوی چارو دا وزارت اولوال پولی پخوانی دیپلومات دا خبره کرده و چه دا وسانه و راقلو افغان و ماجر نده یو قطع پوزی قطع جوله شی چه دا اقوی نظر رو تروس پوری دا امریکا دا حکومت نظر پکن نشته ده خپل نظره و او اساسی موضوع زمانگه دا بحث اولا که امدا و چه دا امریکا او بخی د ملګرو ملتونو استاد چې په افغانستان کې د دیبرا لاینز د افغانستان روان بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو شورا ته راپور وړاندې کړو چې په جزئیات ایمیل باندې سلام وکړو
و نو شوبه جان اظهارات یا گفته هایی که در این برنامه ابراز شد شنیده شد شنونده ها را شنیدن نظر مهمان های برنامه می باشن و در این
امریکا قد بده نظر که
دخیل
اداد مهمان
نظر ده بله نظر مهمان هاست و برنامه در همینجا به پایان می رسه شنونده های محترم تشکر از اینکه شما شنونده برنامه ما بودید
تربیه مخدمه شد.